دا کریمینه د کورنی چاپیریال لمن جلا کړی او ځین خو بیا په سیاسي هدفونو وطن پریک دی پردیس شي. مسافرې که په خپل هیواد کې دیننه وی یا هم بهر، د انسان د زړه وینه وچوي، نه په ورور او خور غږ وي او نه هم د مور پلار خواږه غیږه چې د سختیو او ناروغۍ پر وخت در سره درد او غم نیم کړي. له بلې خوا بیا مسافرې انسان د ژوند له هسکو او ژورو سره بلدوي، پوخې کړي او د دردونو او کړاوونو پر وړاندې غښتلې کړي. په نړۍ کې تر ټولو اوږد سفر شپږ 50 کلن کاناډایي وګړي د خپل زیږیدنې کال د نمانځنې په ورځ په 2000 میلادي کال کې د اګست په 13مه پلی یا پیاده د مونترال له ښار څخه پیل کړ. نوموړي په خپل دغه سفر کې 15 جوړه بوټ وشکول. د یاد کاناډایي وګړي سفر 12 کاله ونیول او په دې 12 کلونو کې 4 شپېته هیوادونه ګز پال کړل. د چ په افغانستان او نړۍ کې د مسافرت تاریخ تر کومه رسیږي؟ دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلې دي. د نوموړي خبرې په لنډۍ پیلېږي.
او مسافر تسوی خوار زسوم، مسافر تسوی خوار زسوم، خوار د مور څه چې سفر ته دی لیږنه. تر میلاد 4000 کاله پخوا موږ د اریایانو سفرونه لرو چې هغه د اورال د غرونو، سایبیریا او افقاز د دغه سیمو څخه راله په اوسني افغانستان او هند او په دغه سیمو کې. په 14 میلادي پیړۍ کې د ایټالیوي مارکوپولو سفرونه و. تر هغه وروسته موږ په 15 میلادي پیړۍ کې د ابن بطوطه سفرونه لرو، کریستوفر کلمب او واسکو دو ګاما سفرونه لرو چې په پایله کې امریکا کشف سول. تر هغه وروسته بیا موږ د خوشحال خټک د اندوکوه سفرنامه موږ ته دغه سفرونه راشي، یا په دیني موخه وي، مذهبي موخو باندې وي، یا په اقتصادي موخو باندې وي، او یا هم په سیاسي موخو باندې به وي.
په پخوا وختونو کې چې د تیارې سفرونه نه وو یا که هم ډیر به کم کېدل، نو خلک به پیاده یا هم د څارویو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته تلل. د یوې شپې ورځې سفر ته به یو مزل ویلې. د کابل د کارتیناو اوسینکی زاهد وحیدی وایي چې د غریبۍ له وجې مسافرت کړی و. نوموړی هغه ستونزې یادوي چې دی ورسره مخ شوی و.
په منتابه مې ښته کړې وه، د یو ملک لور مې وکړه. د ډاکټر نجیب په وخت کې ما نه 15 لکه روپۍ واخیستې. یوه سانچې مې زړه نه کېده چې زه له کوره وتلی وایم. بیا چې زه کله مسافر شوم، بېرته چې تر کوره تلم، انۍ مې مړه وه، د پلار ادې مې مړه وه، نیکه مړ و، ډېر خلک دوستان مړه شوي وو. مسافرۍ ډېر سخت ژوند ده. خوب مې لیده چې خره باندې م کته کېښوده، خه بلستنه مې پې واچوله. پخوا خو وطن کې موټر نه و، وروسته تر کوره به په خلوت لور راتلو. کوروالا مې شاته سپاره وه، اولادونه نه و، زه مخکې سپورم. بیا کرار دلته خرې تور خولم داسې په خوب کې. وخت چې راجب سم یو چټي مرداره کمپله را سره پرته وه، په بل وطن کې مسافرۍ کوم. نه خره وه او نه د ماشقه وه، هېڅ هم نه و. دلته م د ګلانو له امله پردي خلکو سره مزدوري کوله. د خپلې مور د ډوډۍ د دسترخوان په ارمان دو. د ورکې چاسې د مسافرۍ ناقص ژوند ده.
چې مخکې به خلکو ډېر مسافرت نه کاوه، نو که به یو څوک له یو ولایت څخه بل ولایت ته هم تلو، نو کورنۍ ته به سفر ډېر سخت ښکارېده. بیا به چې له سفر څخه راغی، کور کلی به ورباندې راټول و او له مسافر څخه به یې غوښتل چې د سفر کیسې ورته وکړي. د قبایلو د وزارت د کوچیانو د ریاست کارکوونکي ډېری وخت ولایاتو او خارج ته رسمي سفرونه لري. کله چې موږ یاد وزارت ته ورغلو، حکیم چې سپین کالی، تور واسکټ او سره خولۍ پر سر و، له سفر څخه مستقیم د دفتر په لور راغی. له نوموړي څخه مو په سفر کې د خاطرو پاکلې پوښتلې دي.
زما لومړی ځل و چې لرې ځای ته مې سفر وکړ، نو بیا مې په ژوند کې اول ځل و چې د کالی له مینځلو سره مخامخ شولم. نو ما اول کې فکر کاوه چې دا به ساده وي، دومره به مشکل نه وي، خو چې کله مې کالی ومینځل او خلاص مې کړل، داسې یو 2 دقیقې وروسته مې لاسو درد شروع کړ، ځکه چې زه د هغې سره بلد نه وم. خاصتا کله چې یو څوک سفر کوي، باید د سفر دغه ټول مشکلات ورسره مخامخ کېږي، د هغوی یو تصویر باید په ذهن کې وي. نو دغه زما دپاره ډېر ښه سفرونه و، ډېرو تاریخي آباداتو سره او تاریخی آثار سره الته بلد ولم، لنګدې مې ولیدل.
د افغانستان اکثره خلک د سفر پر وخت بیل بیل دودونه لري، لکه مسافر پسې اوبا چول، د قران شریف لاندې دریج لتیریدل او د سينور. د وردګو اوسیدونکو تمنا د خپل اوراوجونو په باب غږیږي.
خیب خبرون ته ګدو بسم الله وای، بیا لغې ورسته ات الکرسی دریز لوای، خپل کور باندې کوف کو، کچیر کور تنا پات کیږي، چې الله پاک حفاظت وکړي، او خپل ځان باندې کوف کو چې لار کې کوم مشکل اندې سره مخ نشو. او اوبو په سیا چوي اکثرا، او دا رواجونه هم شته چې اکثرا کورونه ځان سره یاسین شریف اخلي، چاخو ځان سره اخلي، ځکه دا یو حفاظتي وسیله ځان لپاره ګني.
سفر او مسافرت په اسلام کې هم یاد شوی دی. دینی عالم میرجان وایي چې دینی کوکارونو لپاره سفر کول اجر او ثواب لري، خو که چیرې کورنۍ یوازې پریښودل شي نو سفر د ثواب پر ځای عذاب لري.
یو خو هغه دی تعلیم د پاره ځي، پر هغه باندې ثواب مرتب دی، او بل هغه سفر دی چې هغه ځي د پاره د یو نفقې خپل د یو ځان او پرزن د اولاد دپاره یو نفقه پیدا کوي، پر دې باندې هم ثواب مرتب دی. او بل هغه سفر دی چې هغه نه دی شګر سره چې مثلا سړی ځي اروپایي مملکتو ته خپل شکرونه وایي او کور ځان او پرزن یې دلته پرې ایښی وي وشاته، نو پر دې باندې درته ووایم نه ثواب مرتبه دی بلکې آزاد مرتبه دی. دا مفهوم نه لري که په هزار کې وي یو رقم اخلاق دی سره، او که په سفر کې وي درته بر رقم اخلاق دی. یا اخلاق باید دائم د انسان سره موجود وي. اوس محمد رسول الله سفرونه کړي دي، یوې د غزا سفرونه کړي دي، یوې تجارت سفر کړی دی. د تجارت سفر یې په هغه وخت کړی دی مجرد و، هېڅ متنحل نه و، کومه ښځه و کوم شی یې نه درلودې. او کوم وخت چې درته وایم بیا سفرونه یې د جهاد لپاره کوله، بعض وخت یې خپل سیاسري هم د ځانه سره بیبوله.
سفر کوي ورسته له یو څو کلونو څخه یې د مسافرات خوږی او ترخی ټولې خبرې هیرې وي. خو لیکوالان دا چې د سفر په حق لا سفرنامې لیکي، پیښې او حادثې د تل لپاره د تاریخ په پاڼو کې درجوي. په دې باب زموږ همکارې فرشتي مرسل د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي حبیب الله رفی سره مرکه کړې، ورته غوښ شي.
اکته سودیزان پاک لر توه آیا کله مو چې سفر کړای سفرنامه چې لیکلې ده یا د نورو لیکوالانو سفرنامې کتلې دي، سم داسې جالب پکې پیدا کړی دی؟
په پښتو کې لومړنی سفرنامې د خوشحال بابا دی، یو د هند کو نامه په نامه د چما چاپ کړي، په نثري لیکلي، په ډیر خواږه نثري لیکلي، په داسې نثري لیکلي لکه چې موږ داستان لیکو. مثلا دا یو ځای په واورو کې گیر شوی د هند کوش کې، ملګری ورسره دی، ډوډۍ نه لري، مازیګرم دی، یخ شپم راتلونکې ده. دای وایي چې زه په نمانځه ولاړم، خدای ته مې دعا کوله چې خدای دې د خلکو غم وخوري. چې سلام یې وګرځاوه یو تاجیک را روان و، پسه ورسره و. ورته مو چې د پسه پسه ورکوي، هر څو چې بایه کوام اخیست پسه مو حلال کړ، لړمون مو یې په اور واچاوه او د لوږې اور مو پرې مړ کړ. په داسې ادبي الفاظو یې لیکلې ده.
تاسو چې کله سفر کوئ یو بل ملک ته یا یو بل ولایت ته لرې ځای مسافر کیږئ، هلته څه ډېر زیات درته سختي که نه د مسافرۍ په شپو ورځو کې چې بیا هغه د تاسو په سفرنامه باندې مسر کوي؟
په عربي کې یوه مقوله ده، وایه سفر قطعت من السقر، وی سفر د دوزخ یوه ټوټه ده. او بله مقوله شته چې سفر وسیله الظفر، سفر د کامیابۍ وسیله ده. دا دوارې سمې دي، زحمتون هم لري لیکن ډیر کامیابی هم لري، سړی ډیر څه پکې ویني. نه په دې اساس د سفر خواږه او ترخه ټول په سفرنامه کې ځایېدلی شي او د نورو دپاره د عبرت یوه پاڼه پاتې کېږي.
یو څوک چې نوی سفر ته مخه کوي، کله چې سفرنامه لولي نو لاره ورته خلاصیږي؟
لاره ورته خلاصیږي. یو لیکوال چې غواړي سفرنامه ولیکي، هغه هم پخوانۍ سفرنامې چې ولولي، د سفرنامې د لیکلو چل ځینې زده کوي.
شعر ویل په سفر کې څنګه دي؟
شعر هم ویل کېږي. زما یوه سفرنامه ټوله په شعر ولاړه ده. په هر ولایت کې مې د هغو ولایت د ښکلا او شعرونه لیکلي.
که تاسو نه چې غوښتنه وکړو په مسافرات کې مو چې شعر ویلی، بیا هم په سفرنامه کې ده لیکلی ده، کوم څه مو په ذهن کې ستاسو راته وایي؟
زه چې هلمند ته تللی وم، لومړی ځل و چې ما د نمر د سترګې لوېدل په یوه دښته کې ولیدل، او بیا مې غوته شعر لیکلی دی. د لښکري بازار لورانو کنډوالونه ګورم، د تاریخي هلمند د سیند چټک چټک ګامونه، چې مچولې به یې پښې د دنګو دنګو مانو، رایادوي هغه زاړه او پخواني وختونه. هلمند بهیږي غږوي د ژوندون مستې نغمې، پکې سندرې او یادونه د پرون کوي. د حرکت په ژبه وایي چې سکون مرګ دی، څوک چې د ژوند آرزو په زړه کې لري یون کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې له سفر او مسافرات څخه خواږې خاطرې ولرئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
Shape of your body, baby. Jesus, baby. دل جانان دے نور دے خوشے بیابان میں تا تپی رات ویلے
وظیفه وی